د مشال ریډیو اوریدونکو مینو سلامونه مې ومنئ. د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. له لسو تر لس نیمو پورې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. په تازه حالاتو به مو خبرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو د هارون باچا جوړ کړې سندرې جادوګرې خبرونه اوریدلی شئ. هغه اوریدونکي چې د زړو سندرو شوقین دي د هغوی دپاره پکې ډېر څه شته دی، هغوی دې خامخا واوري. لومړی به ملیحا میرزاده تاسو ته د یو خبر نه وایي.
السلام علیکم ته ټوله ول پام کړی د خبرونو سټکو ته. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن او اپوزیشن ګوندونو غړي وای په بونیر کې یو ځل بیا وسلوالو سر پورته کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په زرمت ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د مبینه ولسی مرجو بلې پلټنې کوي او امریکا د خپل هیواد خلکو ته هانګ کانګ ته د سفر په اړه خبرداری ورکړي. تفصیل په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای په بونیر کې وسلوال په ښکاره دوی ته دړکې ورکوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د امنیتي سرتیرو موجودیت باوجود وسلوال هلته په خلاصه ګرځي، له خلکو نه پیسې اخلي او د ته هم یو خط لیکلی دی.
بنیر تر اگلی ہوئی او دی دا خبر ہے اللہ پلار کے مالی امداد منگ سو کئی او تاسو دا دخپل کارون دوا اڑائی او بیا دا دمکیم دا کہ چلی تاسو دا خپل کار پرین خودو نو بیا تا کہ واضح ہے لیکی لیے چلی منگ سر خودکشم دی منگ سر ٹارگیٹ کلیر رم دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ریاض خان هم په بونیر کې د وسلوالو د بیا سر راپورته کولو تصدیق کړي، خو وایي شمېر یې کم دی او حکومت د وسلوالو له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي. پاکستان نن د هند خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه مانځي. د دې مقصد د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي نیمه خودمختاره آئینی حیثیت ختمولو خلاف احتجاج کول او له کشمیریانو سره یووالی ښودل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په دې لړ کې د ملک په مختلفو ښارونو کې مظاهره کیږي. د دې ترڅنګ په هیواد او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې به په کورونو تورې بیرغې یا جنډې ځوړندې وي. نن هند خپلواکۍ درې اویام کال مانځي. هند وای د کشمیر مسله د دوی کورنۍ موضوع ده او چاته پکې مداخلت اجازت نه ورکوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د هند تر انتظام لاندې کشمیر نیمه خودمختار آئینی حیثیت ختمېدو په موضوع ټلیفوني خبرې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاه محمود قریشی د روس د بهرنیو چارو وزیر ته ویل چې هند د جمو او کشمیر په حواله د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل له قراردادونو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د مسلو پر امن حل او د خبرو اترو له لارې په هوارو غږ وکړ. اخوا د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د مسلمانانو تګ راتګ او مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې او هلته حالات له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وای پښتنو ته د ورپېښو مسلو حل لپاره په سمدستي توګه یوه جرګه رابلل ضروري ده. نوموړي پرون د بلوچستان په کلا عبدالله کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې د پاکستان د ازادۍ لپاره پښتنو تر ټولو زیاته قرباني ورکړې، خو د دې باوجود هغوی بدحاله او بې اختیاره دي. دوی ویل چې پښتون قوم ته د ورپېښو ستونزو په اړه به ولس خبروي او جلسې به هم کوي. نوموړي ډاډ وښود چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانان به غږ بدرګه کړي. د سند وزیر اعلی مراد علی شاه وای په کراچۍ ښار کې د بارانونو له وجې اوس هم په ځینو سیمو کې اوبه ولاړې دي او هر ممکن کوشش کوي چې ولس له دې ستونزو راوباسي. د پاکستان هم نیوز او جیو نیوز خبر ورکړي چې نوموړي پرون د کراچۍ صفایي او کمپین دستوري ته په وینا کې ویل چې ټولې ادارې په دغه مسله کې له ولس سره ولاړې دي. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په مختلفو سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان ملي امنیت شورا د اګست په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو مبینه مجذوب لپاره پلټنې کوي. د ادارې زیاته کړه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر به د استخباراتو اداره NDS له خپلو هغو پوځي سرتیرو تحقیقات کوي چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده. د امنیت شورا زیاته کړه چې که هر څوک ملامت او پیژندل شو هغوی ته به د قانون له مخې سزا ورکول کیږي. NDS ویلي چې د لوی اختر په ورځو کې په زرمت کې یو لس طالبان وژلي او هلته ځایي خلک وایي دا ملکي وګړي دي. ملګرو ملتونو په دې وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. امریکا د خپل هیواد خلکو ته هانګ کانګ ته د سفر په اړه خبرداری ورکړې او وایي چې دا ناکراره خار له پولیس سره نږدې د چینایي پوځي ځواکونو په نقل او حرکت اندېښنه لري. دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې په هانګ کانګ کې د لسو اونیو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. پرون د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان کې وویل شو چې په دوامداره توګه د هانګ کانګ د خود مختاره په چکېدو باندې اندېښنه لري او سیمه کې د رای د اظهار د ازادۍ کلک ملاتړ کوي. د وزارت بیان په بیان کې وویل چې امریکا د هانګ کانګ په سرحد د چینایي نیم پوځي ځواکونو په حرکت ژوره اندېښنه لري. په بیان کې له بیجینګ نه غوښتنه وشوه چې له قراردادونو سره سم خپلو ژمنو ته درناوی وکړي او هانګ کانګ ته د خپلې خورا خود مختاره اجازت ورکړي. د امریکا بارنو چارو وزارت خار ته د سفر په لړ کې له ډېر احتیاط د کار اخستو خبرداری ورکړي. په چینایي سیمه هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې د هغه پل په سر زیاتې شوې چې تر مخه د مشکوکو کسانو مقدمې به په چین کې کېدې. تنقید کوونکو وویل چې په دې سره به د هغوی انساني حقونو ته زیان ورسیږي. دغه بل اوزنډول شو خو مظاهره کوونکي اوس نورې غوښتنې لري. او د برتانیې تر واک لاندې سیمه جبل الطارق په نن د ایران د تیلو هغه نیول شوی ټانکر خوشی کړي چې په جولای کې په دې شک ونیول شو چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په خلاف ورزي کولو سره شام ته تیل وړل. د سن نومې ورځپاڼې د جبل الطارق د اعلی وزیر فابیان پیکاردو د نږدې او سرچینو په حواله دا خبر ورکړي. که څه هم تهران دا تورونه ردوي چې ګواکې د دوی د ګریسوان په نوم ټانکر شام ته تیل وړل، خو مخکې د ایران فارس خبري اژانس خبر ورکړو چې دغه ټانکر به د اګست په 14 خوشي کیږي. دغه خبر د جبل الطارق حکومت تی سرچینو رد کړو. داو د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریلی ملیحا مرزاده څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د خبر پښتونخوا په بونیر کې د وسلوالو د بیا فعالیدو وجه څه ده؟
وګم دا ځکه نه چې دا خو دې خو ډېر زور و، د دې خو هلته کې مرکزونه وو، ملګري وو، نو یو خو مکمل خاتمه به نه شوي.
د امریکایانو او طالبان ترمنځ خبرې اخیری مرحله کې دي، د ژمنو عملي کول به څنګه کیږي؟
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کیږي د هغې د عملي کولو دپاره باید یوه مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي.
په خبر کې د نخا وشتلو کلنې سالې شوی، خو خلک وایي پټو پکو نخا وشتل خطر لري.
دلته خو هیڅ حفاظتي انتظامات نشته. که تاسو وګورئ هر ډس بالکل غټ ریسک دی، ډیر لوی ریسک دی، د هیڅ انتظامات نشته.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او سندرې جادوګری خبرونه هم لرو. را سره اوسئ. اولنی رپورت ته ورځو. اوریدونکو، په خبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په نو فعالیتونو اندېښنې ښودل شوې دي. دلته سیاستوال وایي چې دا وسلوال خلکو ته خطونه لیږي چې پیسې ورته ورکړي. اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت باید د دې وسلوالو پر فعالیتونو سترګې پټې نه کړي. چارواکي وایي دوی د خلکو امنیت ساتلو ته ژمن دي او د دغو وسلوالو شمیر ډیر نه دی، نو له کبلې باید خلک اندېښنه ونه کړي. په دې اړه نور حال اسرار العالم مومند اور.
د خبر پښتونخوا په بونیر کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړي وایي هلته کې وسلوال بیا راپورته شوي دي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي ریاض خان د اگست په 14 مشال ډو ته وویل چې دوی په ډګر تحصیل کې اهم وسلوال شتون لري.
خاموش شي سنه چې کله بیا را پیدا شي چې اول نظر بنیادی وي دار د دې د دې خپل یو مقامي او لفته کسان دا چې دا دي کنه چې هغه کله کله خپل د دې نه وي د نه بس نه او د کله راشي نو نو بیا ځا خبره خبردار دي دا انشن دی نو د دې کله کله دنیا کې
همدار څرګندونې په بونیر کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان هم د چهارشنبې په ورځ مشال ډو ته وکړي. که څه هم د حکومتي ګوند یاد غړي په بونیر کې د موجوده وسلوالو شمیره کمه ښایي، خو په دغه سیمه کې د عوامي نشل ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې هلته د تحریک طالبان پاکستان په پګړ شمیر کې وسلوال پرړه ورزګرزي او خلکو په زور پیسې اخلي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې د ته یې هم د اختر په دویم ورځ خط ورلېږلی وو. دا چې په دې خط کې څه وو په اړه یې بابک وایي.
شروع کړی دی او دی دا خبره ته چې دا د الله په لار کې مالی امداد موږ سره کوي او تاسو د خپلو کارونو دوا وړئ کفري نظام او کم کردی الفاظ دي او بیا دا دمکین ده چې تاسو د خپل کار پرې نه خودو نو بیا ته واضح لیکلی دي چې موږ سره خودکشم دي موږ سره ټارګټ سیلرزم دي او بیا دا چې ځان تیار ساتي.
صدر حسین بابک وایي په بنیر کې د امنیتي سرتیرو په موجودګۍ کې د وسلوالو بیا راپورته کېدو ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي په سوات او بنیر کې له وروستیو بریدونو داسې ښکاري چې هلته کې وسلوال او د هغو پلویان شتون لري، خو په خبره یې چې خطر نشي جوړولی ځکه چې شمیر یې کم ښکاري. یوسفزی د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې په بنیر کې وسلوال ځکه راپورته کېږي چې کېدی شي هغه په بشپړه توګه نو ختم کړل شوي.
نو یو خو مکمل خاتمه دا بنی شوی بل دا خلک تیخته کړی و تلی افغانستان ته او هغه کې اوس هم خلک کول شي چې هغه راشي بعد کم چې دا بریدونه کیږي حکومت پلویانو باندې امن کمیټې غړو باندې نو دا خو دا چې دا خلک موجود دي کنه هغه خو راتلی شي او حمله هم کولی شي او بیا
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړی ریاض خان وایي په بنیر کې د وسلوالو لمن زوړو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په دې کې به وخت لګي.
حکومت خو یان دې زمخ کې نه بری حوالې سره مکه امن د پاره چې د خپل کې د شبیر دی د خاتمې د پاره خپل دې او اوس نور خو دا دې راځي چې دې راځي چې هغه لدین ته تر هغه کار وکړي نه کنه چې سړې وکړي او بس یو شان خبرې یو بیا ډایرکټ صورت حال بل شان شي کنه.
ته یاد باندې دا چې په کال 2009 کې د پاکستان پوز د ملکن په سواد بنیر دیر او شنګل سیمو کې ورسته له هغو پوزي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمیر سیمه قبضه کړې وي او هلته یې خپل نظام اعلان کړی وو او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې. پاکستانی پوز بیا دغه سیمه له وسلوالو پاکي وګرځولې، خو لا هم په ځینو سیمو کې پوز شتون لري.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تان ده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلو رو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلو رو بجو
اور ادلکو تاسو مشال ریډیو لري د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبريږي. اوس یو بل ریپورت ورزو د هند حکومت لخوا د هندي کشمیر څخه نیمه خود مختار حیثیت اخیستو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي چې دا مسله به په نړیواله کچه راپورته کړي. هند د جمو کشمیر مسله خپل داخلي هغه بولی او په پاکستان غږ کړی چې د دوی په کورنیو مسلو کې د ګوتې نه وهي. تر دې مخکې پاکستان په اسلام آباد کې د هند سفیر ته حکم کړو چې له ملک یې ووځي. احمد الله په دې حقله رپورټ لري.
د اگست په 14 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مظفر آباد کې قانون ساز اسمبلی ته خپل وینا کې عمران خان وویل د کشمیر مسله به د نړۍ په هر فورم راپورته کوي او د ملګرو ملتونو پر روانه میاشت کې کیدونکو غونډه کې به نړۍ دا وګوري چې په څومره زیات شمیر کې خلک به د کشمیر مسله په حق له احتجاج کوي. هند نړۍ توجه خپل تر انتظام لاندې کشمیر نه لري کولو لپاره یو پلان جوړ کړي او څو نړیوالې ټولنې ته هم دا ویل غواړم که دوه ملکونو ترمنځ جنگ شروع شو نو سیموار به تاسوی او هغه ادارې به وی چې کار یې جنگونه ودرولو. زه ملګرو ملتونو ته هم دا پیغام ورکوم چې د نړۍ یو عرب 25 کروڑ مسلمانانو سترګې تاسو طرف ته دي او ټول دا وای چې ملګرو ملتونو خو کشمیریانو ته دا حق ورکړی وو چې د ریفرندم د لارې بعد دوی خپل د راتلونکي فیصله کوي. بلخوانوی ډیلی په کشمیر کې بدلونونه خپل کورنی موضوع بولی او د بارانو چارو وزارت ویان رویش کمار د اگست په 9 خبری غونډه ته په وینا کې وویل هیڅ چاته به خپل کورنو معاملو کې د مداخله داخلي اجازه ور نکړي او پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت باید اومني او د دوی په کورنو چارو کې لاسوهنه دې ډډ وکړي. د ذکر دا چې د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اګست په 15 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو اعلان وکړ او وی ویل چې اوس به جموں او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی.
اوریدونکو تاسو د احمد الله رپورټ اوریدم. د سر تړلې او بل رپورټ درته درورو د کشمیر په مسله باندې. د اگست په 15 لکه څنګه چې تاسو واوریدل هند اعلان وکړ چې جموں کشمیر په دوو برخو وشي، یوه برخه به جموں او بل لداخ وي. په آئین کې د دې بدلون سره به اوس د هند نورو برخو وګړي اجازه ولري چې په کشمیر کې پانګونه وکړي، ځمکه واخلي او همدارس سرکاري نوکری ولري. دا کارونه پخوا نه شو کېدلی. پاکستان چې په کشمیر دا ولري په دې اړه یه داسې غبرګون ښودلی چې د څېړونکو په وینا د پخوا په نسبت کمزور دی. د دې وجه څه ده؟ دا د اسرائیل مومن په رپورټ کې ورو.
د سیاسي چارو ځنې پوهان وایي د هند لخوا د خپل واک لاندې د کشمیر جزوي خود مختار حیثیت ختمولو په اړه د پاکستان رویه نرمه ده، ځکه چې پاکستان له هندوستان سره جنگ غواړي. په لاهور کې د سیاسي چارو په امتیاز علم د اګست په 14 مشالې ډوته وویل که د پاکستان او هند ترمنځ جنگ شروع کیږي نو بیا به د کشمیر مسله له پامه وغورځيږي.
پاکستان د کشمیر په اړه له خپل دریځ نه پشا کیږي او غواړي چې د نړۍ پام هم دې لور ته وي. که چیرې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ شروع کیږي نو د کشمیر مسله به له منځه لاړه شي او د خلکو پام به جګړې ته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 14 د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل چې حکومت د کشمیر په مسله کې جدي نه دی. او د نوموړي په خبره د بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له کوششونو مخکې د کشمیر په اړه داسې بیانونه ورکوي نو بیا خو به ضرور دوی پوښتنه کوي چې د حکومت ارادې څه دي. یاد وي چې د اګست په 12 د پاکستان بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په مظفر آباد کې د جموں کشمیر د مسلې په اړه وویل چې د پاکستان ولس دې په دې خوشپیمۍ کې نه اوسي چې ګینې په ملګرو ملتونو کې باید څوک د دوی تود هرکلی وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د اسلامي هیوادونو ګټې له هندوستان سره تړل شوې دي.
هسې خو موږ د مسلمې امه او اسلام خبره کوو، خو د امه محافظانو په هندوستان کې لویه سرمایه کاری کړې. هلته د هغو ګټې دي. د خلکو جذبات راپارول اسانه دي، خو په مسله پوهېدل او مخکې وړل ډېر پیچلی کار دی. همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 5 غړیو کې څوک هم زموږ په وړاندې خنډ جوړېدای شي نو پاکستانی ولس ته خبر وي چې په خوشفهمۍ کې مو اوسي.
د کراچی پونتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد وایي د شاه محمود قریشي د خبرو مطلب دا نه دی چې پاکستان به د جموں کشمیر په اړه له خپل دریځه په شا شي، خو نوموړی وایي د قریشي خبرې سمې دي. توصیف وایي پاکستان دا وخت د کشمیر په مسله یوازې شوی ځکه چې د هیوادونو اقتصادي ګټې په پاکستان کې نشته او د دې وجه دا ده چې د پاکستان بونو چورو پالیسۍ له تجارت سره نری تړل شوی.
په ټوله نړۍ کې د هیوادونو بهرنیو چارو پالیسۍ له تجارتي پالیسیو سره تړل شوی وي، خو د پاکستان هغه له سکیورټي پالیسیو سره تړل شوی دی چې له وجې دې هیواد پرمختګ ونه کړ او هند وکړ، نو ځکه د هندوستان له سعودي عرب، متحده عربي اماراتو او نورو ملکونو سره لوی تجارت ته یو پاکستان ځان له شوی. زما په خیال د کشمیر په اړه به د پاکستان زوړ موقف برقرار وي او پر دې مسله د خلکو جذبات راپارول به روان وي.
اور عوام کی جذبات
دوباره جائیں گے. تو یادونه دا چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټټولو، دوړخیزه سوداګری زندولو او سمجوتا ایکسپریس اورګاډي سرویس بندولو پریکړه وروسته له هغه کړي چې هند پارلمان د اگست پر 15 د خپلواک لاندې د کشمیر جزوی خودمختار حیثیت ختمولو منځوري ورکړه او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 ماده یې لغوه کړه. هغې دفعې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و او کشمیر خپل آئین او حکومت لرو. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی. بلخوا پاکستان ویلي چې دغه مسله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو ډان نورس پانی لیکلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د انتخاباتي کمپاین په محل د خی حکومت ولې کومې وعده کړې وي هغه نه دی پوره کړی. په اداره کې راغلی چې عمران خان د ډیمونو جوړولو لپاره د چندې ټولول پیل کړل خو دا بندونه جوړ نه شول. د اقتصاد ښه کولو ژمنې وکړې خو ښه نه شو او بهرنۍ پالیسي هم کمزورې پاتې شو. ورځپاڼې حکومت ته مشوره ورکړې چې اوس هم کولی شي د خبرو په ځای عمل ته مخه کړي او د ولس لپاره داسې کارونه وکړي چې د هغوی ژوند ورسره اسانه شي. انیسا اجمل د دې لیکنې غټ ټکي درته وایي.
ډان وسپڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اګست 14مه د وطن سره د مینې د سندرو او بیرغونو لګولو سره لمانځل کیږي. آی هیواد د کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانو په برخه کې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. وسپڼه لیکي د دې چیلنجونو ختمولو لپاره یوې متوازنې پالیسۍ ته اړتیا ده. د ورځپاڼې په خبره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت یو کال وشو. په دې موده کې نور سلاکاران وټاکل شول. په کابینه کې بدلون وشو خو وزیر اعظم عمران خان خپلې هغه ژمنې پوره نه کړې چې د انتخاباتي مهم پر مهال یې کړې وې. دا نو سپړل کې وزیر اعظم له ډېرو خبرو په شا شو. د بند جوړولو لپاره د فنډس خبرې له ولس سره د ټوکې په مانا وي. د احتساب عمل شفاف نه دی او اقتصاد لا نور د کمزوري کېدو په حال کې دی. د ورځپاڼې په خبره اپوزیشن د پاکستان په موجوده حکومتداري کې په بدنسمه خوشاله دی. په سینټ کې د عدم اعتماد ووټ ته په کتو مخالفه ګوندونو په سیاسي توګه دا ثابته کړه چې هم په دې معامله ډېره دلچسپي نه لري. ډان وسپنلی کې د جمهور کشمیر مسلې ختمولو د افغان سولې خبرو لپاره د یو مسلکي مشرتابه په مشرۍ د پاکستان یو داسې حکومت ته اړتیا ده چې هیواد په یو سمه لاره د بوتللو جوګوي. ډان وسپنلی کې د پاکستان دایني هڅو په نتیجه کې لهنده بیل شوې ده او هم دا وجوه چې محمد علي جناح له ولسه په مسلسله توګه د جمهوري اصولو غوښتنې کولې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د افغانستان په اړه یو رپورت. افغان چارواکي وایي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې مذاکرات اخیری مرحلې ته رسیدلي دي او تمنده چې د افغان حکومت او طالبو سوالو ترمنځ خبرې بعد د سپتمبر تر ټاکنو وروسته وشي. په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات د سپتمبر په 28مه پلان شوی دي. ځینې اپوزیشن سیاستوالو او طالبانو پر افغان حکومت د ټاکنو نه کولو غږ کړی دی. اجمل شیبر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د وی غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوی د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې له طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوې. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوې دي نو په داسې وخت دا خبرې مناسبې نه دي.
پدې باندې کار پاتې دي چې چیرې به توافقنامه امضا کیږي، په کابل کې یا په فاصلو کې یا په جرمني کې وي، څوک به امضا کوي او د کوم ملک په مخ کې به امضا کیږي. دا مشورې چې اوس کیږي هغه په دوه شانه باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د سولې اتم پړاو خبري د دوشنبې پورس د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېده او داسې راپورونه خبره شوې دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکي اونۍ په پیل کې به بیا د خبري پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکو صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
هجمنه چې د سولې په خبرو کې کیږي د هغه د عملي کولو لپاره باید یو مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغه به د خبرې عملي کړي. چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف د داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یو شي باندې دعا کوي. دا او دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي، او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې نه.
د سې شنبې په ورځ د سربر دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي، او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی وسم د خبر لوړګی ته زو چیرته چې د نخه وشتلو یو سیلی شوی ده. دا نخه وشتل دوی په ډزو باندې کوي، په ټوپکو باندې کوي. د دې څخه فرهاد شینواره درته تفصیل اوري.
د خیبر په لوړګی کې د روایتي نخې سیالۍ تر سره شوې. په دې سیالیو کې کلاشنکوف، جدید وسله او پخوانی پټ ټوپکونه استعمال شول. د مختلفو قبیلو او قومونو نه پکې خواوشه 2.5 ټیمونو برخه اخیستې وه. د خیبر زخخیلو بخت الله نومیتن دغه سیالي وګټله. په دې سیالیو کې شریک انور الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلو کې یو ځل بیا د دغې روایتی لوبی شوق زیات شوای.
په یو ټیم کې درې پلیرانی او پر پلیر درې ډزی کی، او بیا تقریبا په یو ټیم کې نو ډزی سمره زیاتې ولې مخ ټیم ویننګ را درمی. بیا پراپر اکیډمی خو مونږ اول شتان، او بیا مطالبه کو د حکومت نشي، مطلب د پر پراپر فیلډ دغه پر مهیا کی خون خوشتابه کی. دا خو خلکو د پته لګی چې حساب کې واخلي سمره خوشحالي او پکې واخ.
حمزه الله شینوار هم پکې برخه اخیسته وا او دی وای
دا د پښتنو روایت چې نشانه بازی زمونږ مشرانو کړی دا اوس مونږ شانه موست هوایی فایرنګ نشتنه پکړل اوس مونږ چکم دې لپاره دا غره ویست د اکټیویټی مونږ پکړ دي چې هغه مونږ هوایی فایرنګ نشتنه وکړو او دغه نشانه بازی کې مونږ ایسته وخلو
لوبه په تور کړو د کې خوند یو مزه ده. دلته خو هیڅ حفاظتي تنظیمات نشته. کته سو ګوري هر ډس بالکل غټ ریسک دی، ډیر لوی ریسک دی. د کې تنظیمات نشته، بالکل پکړ دي چې حکومت دې لپاره غټ اقدام وشت کا.
د کبیلی زلو د رائفلز شوټینګ یا نخي وشتو لوبه د اتحادیې یو مشر لکه ته پر دی وای
مو کبایلو ته دا میسج ور کړو خپل ورونو کبایلو ته چې د نن نه پس دا ټوپک دا وی موږ یاد سپورټس ته پورا د لوبه د پورا استعمالېږي، او یا وی د دفاع د پورا استعمالېږي. جنگونو نم زړه تور دی، بیا دا چې شوکه ډوکو دغه پورا نه استعمالېږي.
د خیبر د لوبو زلی افسر وای دوی به پر روان وخت کې د داسې روایتي لوبو په منظمه توګه تر سره کولو بندوبست کوي، او د لپاره به حفاظتي تدابیر ټاکي چې عملی کړل شي او د نه چاته زیان ونه رسي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم همدا اوس د دغه اپ نه ګټه اخیستلی شئ او ډاونلوډ کوئ شئ. که چېرته په ډاونلوډ کولو کې کومه ستونزه لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې مسله مو در حل کړو. یا که چېرته تاسو په دغه طریقه نه یې پوه شوي په دې اړه هم راته ووایئ. دا اوس ما دغه اپ خلاص کړی دی، په پکې ښکاري ټول هغه زموږ چې کوم مهم ټاپ سټورین دی هغه پکې اول ښکاري، او بیا د هغې نه وروسته چې دی نورې خپرونه هم بګشته دي، پخوانی خپرونه هم بګشته دي. نو تاسو نه چې کومه خپرونه تیریږي هغه تاسو دلته په ډیره ښه او اسانه طریقه باندې اوریدلی شئ، خو د دې لپاره انټرنیټ ضرور دی. نو اوریدونکو راځي اوس د لسنیم بجو د خبرونو لنډیز له ملیحا میرزاده څخه.
په خیبر پختونخوا سملې کې د عوامي نشګون غړي سردار حسین بابک وایي په بنیر کې وسلوال په ښکاره دوی ته دړکې ورکوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو موجودیت باوجود وسلوال هلته په خلاصه ګرځي، له خلکو نه پیسې اخلي او د تهم یو خط لیکلی. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي هم د دې خبرې تصدیق کوي، خو وایي شمېر یې کم دی او حکومت د وسلوالو له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي. پاکستان نن د هند خپل واقعي ورځ په توګه مانځي. د دې مقصد د هند لخوا د جموں کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختم ولو خلاف احتجاج کول او له کشمیریانو سره یووالی خودل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په دې لړکه د ملک په مختلفو خارونو کې مظاهره کیږي. د پاکستان بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د هند تر تنظیم لاندې کشمیر نیمه خود مختار آئینی حیثیت ختمېدو په موضوع ټلیفوني خبرې کړي. قریشی لاوروف ته وویل چې هند د جمو کشمیر په حواله د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل له قراردادونو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. لاوروف ته مسلې پر نه حل باندې غږ کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی وایي پښتنو ته د ورپېښو مسلو حل لپاره په سمدستي توګه یوه جرګه رابلل ضروري ده. نوموړي پرون د بلوچستان وکیل عبدالله کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې پښتون قوم ته د ورپېښو ستونزو په اړه به ولس خبروي او جلسې به هم کوي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وایي په کراچۍ ښار کې د بارانو له وجې اوس هم په ځینو سیمو کې اوبه ولاړې دي او هر ممکن کوشش کوي چې ولس له دې ستونزو راوباسي. د افغانستان ملي امنیت شورا نن په خبر پاڼه کې ویل چې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو پر مهال د یو لس ملکي وګړو مبینه مرجوبلې په اړه پلټنې کوي. امریکا د خپل هیواد خلکو ته هانګ کانګ ته د سفر په اړه خبرداری ورکړې او وایي چې دا ناقراره ښار له پولې سره نږدې د چینایي پوځي ځواکونو په نقل و حرکت اندېښنه لري. دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې په هانګ کانګ کې د لسو اونیو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، ملیحا میرزاده تاسو ته خبرونو لنډیز زوبایو. اوس هم د وادي سره سم تاسو ته د هارون بچا جوړ کړی سندرې جادوګری خبرونه دراورو.
ستړي مشي زه هارون باچا یم، اوریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پاکستاني اردو ژبې سندرغاړې نیرا نور مشهورې سندرې او د هغې د ژوند او هنري هلو ځلو مختصر حال اوري. اغلی نور زیږیدلې په هند کې ده، خو ورسته له خپلې مور او وروڼو خویندو سره کراچۍ ته کډه شوې او هم له هغه ځایه خپل هنري سفر پیل کړی دی. د نوموړې د ټلویزیون پروګرامونو غزلونه او همداراز یو شمېر فلمی سندرې په ولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې دي.
Thank you.
د نئی رانور پاړه پر انټرنیټ پر کلشوی معلومات خی چې هغه په 1955 زیږدیز کال د هند شمال ختیځ ایالت آسام په وی تجاری کورنۍ کې زیږیدلی. هغه پلار سیاست هم کاوه او د آل انډیا مسلم لیگ یو فعال غړی پاتې شوی. د هند تر تقسیم وروسته اغلی نور په 1955 کال له خپلې مور او ورونو خویندو سره د پاکستان کراچۍ ښار ته کډه شوه. د نیرا نور پاړه ول شوی چې هغه په وړوکوالي کې د کنان دیوی بجنونه او د اختر بیگم ټومریانی او غزلونه په مینا اوریدل. که څه هم نور د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وې کړې، خو په 1988 زیږدیز کال کې د نیشنل کالج آف آرټس لاهور په یوه غونډه کې ویلې یوې سندرې د خلکو پام د هغې هنر ته واړاوه. تر دې وروسته نور ته بلنه ورکړل شوه چې د رادیو پاکستان په پروګرامونو کې سندرې ووایي. میرا نور په 1901 زیږدیز کال په اول ځل پاکستان ټلویزیون ته لاړه او سندرې ثبت کړې. وروسته د نوموړي پر مخ د فلم لارې هم خلاصې شوې. 1903 زیږدیز کال کې د ګرانا او تانسین نومې فلمونو لپاره سندرې وویلې. نور ته د ګرانا فلم د سندرو لپاره د نگار په نوم جایزه ورکړل شوې. هغې همداراز د ټول پاکستان په کچه د موسیقۍ په میلو کې سندرې ویلې او انعامونه یې ګټلي دي. نیرا نور د نومیالیو شاعرانو لکه اسدالله خان غالب او فیض احمد فیض غزلونه او نظمونه ویلي او له مشهورو سندرغاړو استاد مهدی حسن او احمد رشتي سره یې د موسیقۍ ګډ پروګرامونه کړي دي. مشال ریډیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د نومیالی اردو ژبې سندرغاړي نیرا نور مشهوري سندرې او د هغې د ژوند او هنر مختصر حال اوري. په پېښور کې سندرغاړي او د نیرا نور د سندرو مینواله ستاره یونس د هغې نور لوړ هنري استعداد ته په کتو وایي چې د هغې په څیر بل سندرغاړي به پیدا نشي. د هغه یونس په خبره نیرا نور د هنر په ډګر کې د خپل نوم پر ځای ساتلو پوره هڅه کړې او همدا علت دی چې د هغې سندرې اوس هم خلک اوري او خوښوي.
ان کا تو ثانی کوئی نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ جو ان کی خدمات ہیں موسیقی کے حوالے سے تو بالکل ناقابل فراموش ہے.
زما په فکر داغه هنر بے سارے دی. د موسیقی لپاره داغه کړي خدمتونه تهیرول نه دي. نیره نور د سندرې ویلو یو ځانګړی انداز او غږ یې ټیکاو لري. تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نیره نور په څیر سندرغاړی تر اوسه په پاکستان کې نه ده پیدا شوی. د هغې سندرې اوس هم خلک اوري او خوښوي. او جالبه یې دا چې هغې هنر له کوم استاده نه دی یاد کړی، بلکې خپل فطري استعداد یې په ډېر ښه ډول کارولی دی. هغه د خپلو هڅو په ترڅ کې بریالی شوی چې خپل نوم ژوندی وساتي. نیره نور د خپلو سندرو لپاره شعرونه هم د ښو شاعرانو هغه انتخاب کړي دي. هغې ته د شعر په سمه توګه د ادا کولو کمال هم حاصل دی. هغې د پام وړ شمېر نظمونه ویلي دي او په هر یو لفظ یې یو اوریدونکی پوهیږي. نیره نور د وخت له نومیالیو موسیقارانو سره کار کړی دی. په تیره د ارشد محمود صاحب په موسیقۍ کې ډېرې سندرې ثبت کړي دي. زه خپله د نیره نور یوه مینه واله یم. کله نه کله د هغې سندرې زمزمه کوم. هغه یوه سندره یې چې وایي روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤ پیا، زما ډیره خوښه ده. نیره نور د یو شمیر فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي چې ولس خوښي کړي دي. دا یوه ډیره مشهوره ده.
یہ ایک فلم کا گانا ہے، کافی ان کا فیمس گانا ہے.
د نیرانور زیاتره غزلونه او نظمونه د موسیقار ارشد محمود په موسیقای کې جوړ شوی دی. د 2019 زیږدیز کال د مارچ پر 14مه د پاکستاني ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د محمود په حواله ویل شوی چې دی او نور دواړه په لاهور کې د کالج زده کوونکي وو چې له یو بل سره یې وپېژندل او وروسته یې ګډه موسیقي جوړه کړه. په همدې لیکنه کې اغلی نور ویلي چې دی ساده مګر خوشاله ژوند کړی او کله هم د ډیرو پیسو پیدا کولو خواهش نه دی کړی. د نوموړي په اند د موسیقۍ هنر په ټولو ښکلو هنرونو کې تر ټولو پاک او سپېڅلی هغه دی او باید په سمه توګه وکارول شي.